د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شي برلا تاسو سره السلام علیکم په روانه خبرونه کې د امریکا د سنا د پوزي کمیټې د مشر لوړاندې تاسو خبرو چې د افغان پوز په برخه کې سپینې مانې تکړه دی دا به هم واوري چې پاکستان له خپل زندانونو د ټولو طالبانو د خوشی کې دوجمنه کړي د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو ناجیه صافی یاوروي
د هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سرټکی ولسی جرګه باندې د رئیسانو په کمیټه کې د بودیجې پر مسلې خبري وکړي په کونړ کې د ملي اردو مسولین وایي چې د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تنه وسله وال مخالفین وژل شوي او امریکا او جاپان پر الجزایر غږ وکړ چې د برمته شوو کسانو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی چې په پام کې لري ټول طالب بندیان خوشی کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې په یو کانفرنس کې وویل چې پاکستان د دغو بندیانو د خوشی کېدو چاري همغږي کوي جیلانی وایي چې په خوشی کېدونکو طالبانو کې به مولا عبدالغنی برادر هم شامل وي چې د طالبانو دوهم مشر ګڼل کیږي کابل په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتي چې مولا برادر خوشی کړي خو په متحده عرب اماراتو کې افغان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له خوا نه دی ویل شوی چې د طالبانو کوم بندیان به خوشی کوي
د دې مورد مشخص نام کړل
په دې برخه کې په مشخص ډول د چان نوم ونخصل شو خو پاکستان موافق و چې په دې برخه کې به همکاري کوي د وخت په تیریدو سره به معلومه شي چې دوی په خپلو خبرو کې څومره صداقت لري پاکستانیان هم سولې ته لیوالتیا ښیي په ورسېو کې په افغانستان کې د نن په سولګونو طالبان له بنده خوشی شول د غرض افغانستان وتوانید چې شپږ ویش اتنه طالبان د پاکستان له بند څخه خوشی کړي افغان چارواکي وایي د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي ولسی جرګه وایي نن د رئیسانو په کمیټه کې د بودیجې پر مسلې خبرې کوي د دې جرګې لمړي منشي عبدالستار خواسي ازادي رادیو ته وویل چې د وزیرانو تر استزاد د بودیجې په باب بحث کول ورته لمړي توپ لري
اولین راجندا مو بودیجه ده او پس بودیجه نه نو ولسی جرګه قدیم روال باندې باید لارشي تعطیلات
ولسی جرګه رخصتې د یک شنبه په ورځ پیلېږي او دغه جرګه هڅه کوي تر رخصتې مخکې د بودیجې په باب یو موافقه ته ورسیږي ولسی جرګه ترونه د بودیجې د نه مصرفولو لقبل د یو لس وزیرانو د استزا پریکړه وکړه کله چې د استزا غونډې ته یو وازی وطن وزیران حاضر شول د وکیلانو ترمنځ اختلافات پیدا شول په کونړ کې د ملي اردو مسولین وایي چې د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تنه وسله وال مخالفین روسته له هغې ووژل شول چې د ملي اردو په یو مرکزي حمله وکړه د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لواء ویان هارون یوسفزي ازادي رادیو ته وویل چې تیر ماښام د حمله په شاتم بول شوی او له دوه وسله والو طالبانو پرته نور شاته پکې مرګ ژوبل نه دا وخته له بلې خوا د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ملتیا د وسله والو مخالفانو منځورلو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوې دي د دې ولایت د ولی ویان مخلص افغان نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې نیولې دي وسلوالو مخالفینو په دې اړه سند ویلې او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ او اسعارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 2.5 افغاني 15 پوله یو اروپایي رو 98 افغاني 10 پوله یو انګلیسي پاوند یو اتیا افغاني 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله زر ایراني تومان 14 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1526 افغاني د هم د سیمیاو نړۍ څخه امریکا او جاپان پر الجزایر غږ وکړ چې د برمته شوو کسانو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي په الجزایر کې د غازو په یو مرکز کې لا هم یرغمل نیونکو یو شمېر کسان برمته کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن ډي سي کې وویل
When I spoke with the prime minister again this morning I
کله چې زه د الجزائر له صدر اعظم سره نن سهار بیا وغږېدم، ما هغه وهڅو چې هم الجزائری او هم بهرنیو برمتو ته توجه ډیره کړي. هغه ښکاره وویل چې عملیات روان دي، حالت سم نه دی، برمته شوي کسان الله هم په ستونزو کې دي، خو د هغوی د خوندیتوب لپاره اوس نور معلومات نشم درکولی. لکه څرنګه چې ما پرون وویل او نن سهار مې دا خبره وکړه چې وضعیت ډیره سخته او جدي ده. د جاپان صدر اعظم فومیو کاشیدا په واشنگټن کې له هیلری کلنټن سره د لیدنې پر مهال وویل توکیو له الجزیرې د غوښتنه کوي چې تر هر څه د برمته او ژوند ته لومړیتوب ورکړي. د الجزایر پوځ وایي دوی د لیبیا سرحد ته نږدې د ګازو په دې مرکز کې ډېرې سیمې له یرغملو نیولې دي، خو ځینو یرغمل نیونکو لا هم برمته ساتلې دي. د الجزایر دولتي اژانس خبر ورکوي چې پوځ د شاوخوا دیرشو یرغمل نیونکو له ډلې اتلس تنه وژلې دي. د همدې رسنۍ په وینا د پنجشنبې له ورځې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 12 الجزایریان او بهرني برمته هم وژل شوي دي. وسله والو بیا ویلي چې دوی 15 برمته وژلې دي. د سوری فعالان وایي چې د دغه هیواد په شمال حلب ښار کې یوې زورورې چاودنې 12 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د سوری دولتي رسنیو ویلي پرونی چاودنه د هغه توغندي وچه د یاغیانو لخوا توغول شوی و او دغه یاغیان د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو هڅه کوي، خو د اپوزیسیون ډلې وایي دغه چاودنه د حکومتي ځواکونو هوایي حمله وه. حلب د حکومتي ځواکونو او مخالفو یاغیانو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرښې بدل شوی. د همدې اونۍ په لومړیو کې د حلب د یو پنتون پنګړ کې 214 تر اتیا زیات کسان ووژل. د دې چاودنې مسؤلیت هر لوري یو پر بل اړوي. پرون وختي د سوري مخالفو فعالان وویل چې په بلجیم کې زیږیدلې په خټه فرانسوي خبریال د پوځي د نښه ویشتونکو په خوا وژل شوی دی. دغه خبریال په حلب کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو د جګړې په اړه راپورونه برابرول. د سوري حکومت الله دا مسله تایید کړې نه ده. د مصر په جنوب کې پولیسو له یوې کلیسا د باندې د سلګونو مسلمانانو اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. دا په مصر کې د فرقوي شخړو نوې سپه ګڼل کېږي. د قنا ولایت د المرشده کلي اوسیدونکي وایي چې اعتراض کوونکو پرون مخکې له دې چې د پولیسو لخوا خوار واره شي په سیمه ییزې کلیسا د ډبرو ګذرونه وکړل. راپورونه وایي په کلي کې د قبطي عیسویانو ګڼو دوکانونو ته د شپې لخوا اور اچول شوی. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه دی ویل شوی. د اوکرين لوی سرنوال وای په خانه صدر اعظم یولیا تیمشونکو چې د محل په بند کې د خید یوی واشنی د قضیه لکبله په عمری قید محکومه شي. ویکتور پوشکانو پرون وویل داسې معلومات ترلاسه شوی چې شک کیږي تیمشونکو د اوکرایني سوداګر او وکیل یفهن شجربان د وژلو امر ورکړی و. لوی سرنوال پوشکانو وویل چې د سیډنو په نتیجه کې په کافي اندازه شواهد او مدارک پیدا شوي چې تیمشونکو او د اوکراین بل پخواني صدر اعظم پاولو لازرینکو په ګډه په 1996 میلادي کال کې د شجربان د وژلو امر ورکړی او د دې وژنې لپاره یې مالي مرسته کړې ده. د اوکراین لوی سرنوال وایي پلان خدا و چې شجربان هر څنګه کېږي ووژل شي. د دې وژنې علتونه څه دي؟ اقتصادي ګټه. د لازرینکو او تیمشونکو پلانونه له تجارت سره اړخ نه لګوي، بلکې شجربان نه غوښتل چې خپل تجارت د اوکراین د انرژۍ د متحدو سیستمونو یا یو ای ایس تابع کړي. تیمشونکو او د لازرینکو دواړو پر ځانونو تورونه رد کړي دي. د تیمشونکو مدافع وکیل وویل چې دغه نوې تورونه نامعقوله دي. پخوانی صدر اعظم تیمشونکو له خپل مقام څخه د ناوړه استفادې له کبله د بند وکالنه موده تیروي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې دریو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. دی به د ولسمشر باراک اوباما د نوې دورې په پیل کې له دغو هیوادونو سره په پراخه کچه پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن به جرمني، فرانسې او برتانیا ته سفر وکړي چې هلته به د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام مو سپینې ماڼۍ ته د افغان پوځ په ارتباط د امریکا د سنا د پوځي کمیټې د مشر له وړاندیز خبره وو. پاکستان ژمنه وکړه چې ټول طالبان له خپلو زندانونو خوشي کوي. په همدې اړه د سیاسي چارو یو څېړونکی افغان حکومت ته وړاندیز لري.
مخکنه مخکنه باید دقیقه لست دقیقه شورت در افغانستان در دولت سر شریک سی یعنی افغانستان در اغو در خلوان و در اغو در تماس نیول و دقیقه معبوسین در تماس نیبرو در داد پیدا که در خلق در صلح در پار محصر بی
پا خبروانه که مو در افغانستان پا گمرو کنو که مص... د مسولانو په وینا خبرو چې د سکن د ماشینونو د زیاتېدو غوښتنه کوي.
سکننګ ماشینونه هغه ماشینري چې هغه بې له دېنه چې بار ورځې کته شي د وسایطو عرضاتونه هغه سکن کې ویګوري چې بلې کې څه شی بار دی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د فشار ناروغي په اړه اورېدلی شئ او دا به هم واورئ چې څرنګه انسانان د زړه له ناروغیو ځانونه ژغورلی شي. د امریکا دو سناتورانو لسپین مانی و غشتل چه پر حق پلان لسر غور بکری چه د افغانستان د ملی پوز تر شمیر تر 2015 کال روسته و برخل شوی. د دیموکرات گوند دو سناتورانو زیاده کرد چه افغان ځواکونه به دیتا ارتیا پیدا کری چه لال قایده و ملاتری و سره حق محال هم جگره وکری. دو امریکایی سناتورانو دا غشتن پداس وقتی کرده چه ولسمشر بارک اوباما پر دی غور کوي چې څومره امریکایی پوځان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د رویټرز اژانس په وینا امریکایي چارواکي وایي چې سپینه ماڼۍ داسې فکر کوي چې د 3000 او 9000 ترمنځ عسکر په افغانستان کې وساتي. دا شمیره تر هغه لږ ده چې مخکې په افغانستان کې د امریکا د پوځ یوه جګپړي قمندان د هغې وړاندیز کړی و. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر کارل لیفن او د دې کمیټې یو غړي جیک رید وویل اوباما چې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیره اعلانوي باید هغه وخت د افغان ځواکونو د لږېدو پلان ته بیا کتنه وکړي. ټاکل شوې ده چې تر 2015 کال وروسته د افغانستان د ځواکونو شمیره له 325,000 213,000 ته راټیټه شي. سناتور لیفي او رید د بارک اوباما د ملي امنیت سلاحکار ته په استولي لیک کې لیکلي دي دوی تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د لږ شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو هرکلی کوي خو په عین وخت کې دا هم ضروری ده چې افغانستان له دې وساتل شي چې بیا هلته القاعده او د هغې ملاتړي ځاله جوړه نه کړي. دغو سناتورانو بیا لیکلي دي د همدې لپاره پکار ده چې ولسمشر بارک اوباما پر هغه پلان بیا غور وکړي چې د افغان پوځ د شمېر د کمیدو په برخه کې لري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي که چیرته د افغان ځواکونو شمیره 2,500,000 وي نو د امریکا لپاره د هغوی کلنی لګښت 2.5 میلیارد ډالره کیږي چې خورا کم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون ټول طالب بندیان خوشي کړي. ملا برادر د طالبانو دوهم مشر ګڼل کیږي. افغان حکومت د دې اعلان هرکلی کوي خو په دې برخه کې د یوه شفاف طرز العمل غوښتنه کوي. دا د سولې او پخلاینې د هڅې د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد تر ټولو څرګنده اشاره ګڼل کیږي. جزئیات له سالم محمد صالح څخه واورئ.
افغان حکومت د پاکستان د وروستي اعلان هرکلی کړی خو ویلی دی د طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره باید یو شفاف طرز العمل ایجاد سي. څو افغان حکومت پوسی خوشی کېدونکي طالبان څوک دي او چیرې زی؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې وویل د پاتې بندیانو په اړه موږ هماهنګي او سلا مشوره کوو وروسته به دوی خوشی سي. شغلی جیلانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست ځنګړي استازي ډیوډ پیئر ساو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې تر کتنې وروسته دغه څرګندونې یو کانفرنس ته وکړې. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پاکستان او امریکا په دې درې اړخیزه کتنه کې افغانستان له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې د یو شفاف پروسیجر غوښتنه وکړه.
تفاوض نوی بود که مثلا
زمور غشتنه دا و چې یو سم پروسیجر دی موجود وي څو پوسو دغه طالب بندیان تر خوشی کېدو وروسته چیرې دی له کورنۍ سره یې څنګه تماس ونیسو او دغه کورنۍ دغه بندیان څنګه افغانستان ته انتقال کړي د افغانستان نظر دا دی هغه طالبان چې غواړي افغانستان ته پراتلو سره د سولې له پروسې سره ملګري سي پاکستان باید ورسره همکاري وکړي داس یو میکانیزم وي چې د یو پیژنو وګورو او ملاتړ وکړو کله چې په پرونی کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جلیل جیلانی څخه پوښتنه وسوه چې آیا په خوشی کېدونکو کسانو کې ملا برادر هم شامل دی که څنګه د په ځواب کې وویل چې هدف د ټولو خوشی کول دي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل د په دسل کې د چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیږي د افغانستان د ثبات لپاره پاکستان مهم هیواد ګڼل کیږي افغانستان له پاکستان څخه غواړي هغه طالبان چې ورسره بندیان دي خوشی کړي چې دا مسله د سولې له پروسې سره مرسته وکړي
په راپورت کې مو واردل چې پاکستان ژمنه کړې چې ټول افغان طالبان بل خپل زندانونو خوشی کوي په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له څېړونکو احمد سعیدی څخه پوښتنه وکړه چې څنګه پاکستان د ټولو طالبانو د خوشی کېدو پریکړه کړې
دغه اکثر عمل د پاکستانیانو د مننن وړ خبره ده باید استقبال وسی اما په دې شرط چې دغه بندیانو خوشی کول د افغانستان د سولې د سرنمش په باره ګټور تمام شي زما په باور دلته دوه ټکي نغښتي دي یو پاکستان هغه خلک چې غواړي چې خوشی کړي چې طالبان دي باید مخکې له مخکې نه د هغو شهرت د هغو کور د هغه دوستان د افغانستان د دولت سره شریک کی مخصوصا مرجع ډیپلوماټیک بیانو هغه خلک چې خوشی کیږي باید د افغانستان نماینده پکې حضور به ولري داغو سره تماس به ولري تاسو نسی چې په خوای چې شل نفر مو خوشی کړي معلوم نشي چیر فلاره بیان افغانستان باید داسې فعال کی داسې پزمرده نیوي چې دا خلک سره به هر قیمت کیږي امکانات یو تعداد ځان سره افغانستان ته راوړي سولې لپاره داغونه ګټه واخلي
سیدی صاحب کابل څنګه ډاډ ترلاسه کولی شي چې دغه طالبان چې له زندانونو خوشی کوي اسلام آباد دا بیرته د طالبانو له لیکو سره نه یوځای کیږي
ما عرض وکړ چې مخکې باید دغه لیست دغه شورا د افغانستان د دولت سره شریک شي بیا نو افغانستان د هغه د خپلوانو د هغه د تماس نیولو دغه مابوسین د تماس نیبرو دا د پیدا کی چې دا خلک د سولې لپاره موثر دي باید خوشی شي دا چې پاکستان غواړي یعنی خدای راخسته پاکستان غواړي چې یو تعالی د خوشی کولو لپاره د طالبانو صفوف او تقویه کې هغه بل خبره ده چې پاکستان به اهلیت د سلوک درست نه وي اما دا د افغانستان دولت لازم ده چې په دې باره کې فعال شي مرجع ډیپلوماټیک فعال شي تماسونه ونیسي حقیقت به ځان ته معلوم کړي نه چې خوشی لاشي او شل تنه طالبان خوشی معلوم نه سو ګو چې لاره څنګه کار وکړي
سیدی صاحب همدغه خبره د سې نتایج شوی راپورټونه وایي چې مخکینی خوشی شوی شل کسه طالبان شاوخوا شل نفره ځینې کوټې ته تللی دي او ځینې په پېښور کې ځای په ځای شوی دي که چیرته داسې وشي نو د سولې له بهیر سره دا څه مرسته کوي
بېشکه متاسفانه د افغانستان دولت هم فعال نه و پاکستان هم صادقانه په خلک خوشی کړی په دې باره کې صادقانه همکاري ونه کړه ما مخکې وویل چې تر هغه وخت پورې چې یو درست میکانیزم د دا خلک د خوشی کولو لپاره موجود نه وي داسې میکانیزم چې د افغانانو د قناعت وړ وي داسې میکانیزم چې د سولې په واره کې ګټور واقع شي دا هغه خوشی کول څه ګټه کوي یا په پاکستان په پېښور کې پاتې کیږي یا په کوټه کې یا د طالبانو په صفوفو کې یوځای کیږي زما اوس دولت افغانستان ته لازمه ده چې فعال شي ډیپلوماتیک لارې فعال شي یعنې په دې باره کې ګام پورته کړي
سیدی صاحب مننه
راپور زمور قضاوت ستاسو
په افغانستان کې اوسمهال چیرونکو وایي اوسمهال ډیری ناقانونه مواد لګاونډو یو هیوادو څخه له سرحدي لارو راځي او علت یې دا دی چې په دغو سرحدي لارو یا بندرونو کې د سکن ماشینونه نشته او که چیرته وي هم بسنه نه کوي دوی وایي د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر افغان دولت باید په ټولو بندرونو کې د سکن ماشینونه فعال کړي په دې اړه له ننګرهاره شاه محمود شینواری راپورټ لري
افغانستان له خپلو گاونډیو هیوادونو سره په ګډه پوله سرحدي دروازې او ترانزیتي لارې لري چې له دې لارو هر ورځ په سلګونو لوی او وړې موټرې تګ راتګ کوي. د کارپوهانو په خبره په هیواد کې ټول نه قانونه توکي له همدې لارو راوړل شوي او اوس هم په لویه کچه روان دي. دوی وایي د دغو نه قانونه توکو د مخنیوي په خاطر افغان دولت باید په بندرونو کې د سکین ماشینونه ولګوي تر څو له دې لارو د تیریدونکو موټرو داخلي برخې معلومې کړي او نه قانونه توکي په نخښه کړي.
نو دغه نور بهرنی هیوادونه د چګورو چاغوی پر مختګ سره مخ دی، هغوی کې امنیت ډیر ښه دی. یو عمده علت هم دغه دی چې دغه سرحدات چې ډیر مجهز قوي او هغه وسلې د غیر قانوني چې د قانون لنګانه بندي نه پریدي چې خپل هیواد ته داخل شي. او کچیری د افغانستان سرحدات او خصوصا دغه دروازو کې چې اوس ګورو سکینر ماشینی ولګیږي او کمپیوټر سیستم وي او هغه سره چک شي، نو دې سره به د غیر قانوني توکو افغانستان ته داخلیدل ډیر ناممکنه خبره.
نن سبا ټکنالوژي ډیره په مخ تللې ده، باید سکاننګ ماشینونه هغه ماشینري چې هغه به له دې نه چې بار ورزنې کته شي د وسایطو ارزاجاتونه هغه سکن کې ویګوري چې بده کې څه شی بار دي، هغه شی چې د افغانستان د دولت لپاره قبول شوی دي او هغه قانوني دي هغه باید پکې تشخیص شي او غیر قانوني ځنې کته شي. د یوې خانه او د بلې خانه دا سکاننګ ماشین زه چې فکر کوم په د افغانستان یو ماشین په تورخم کې نصب دی، په داسې حال کې چې موږ ډیر نور بندرونه لرو لکه سپین بولدک، د اسلام قلا بندر، همداسې د نیمروز بندر دی او شیرخان بندر، د حیرتانو بندر، د اپینې بندر. نو دغه ټول بنادر باید په دې عصري ماشینونو باندې مجهز شي.
د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کموال ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ستونزه تایید کړې او په خبرې دوی په تورخم کې یوازې د سکین یو ماشین لري او د دې ماشین لارې ډېری وسلې، مهمات، ناقانونه پیسې او نور هغه توکي نیولې چې د قانون له مخې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې.
په وارداتو کې یعنی موږ په دې یو سکینر او په نشت برق او په جنریټر او په دغه ستونزه کې چې کسان هم پکې مسلکي ټریننګ شوی دي، ام منګه انتحاری واسکټونه نیولې دي. یعنی دا امنیتی باشکم ډیر ګټ لري، اصلي هم نیولې، امونه مرټ سرم نیولې پټنونو، ام دارنګ بی کیفیته د واجات هم نیولې دي. جنسونه راغلی په انویس کې یو رقم ذکر کړو، دلته سکن کې بل جنسو، یعنی دا په اوایدم تاثیر لري. په د ماجرونو کړي چې راځي هغه کړو کې ام ولاندې موږ خو کډینه تشریح کوي، یعنی نه تخلیق او احترام ضرورت چې دا کړی دي. صرف سکن نن تیر کړ اومله د چاسله هي پکې نو شنه پکې.
کاموال وای د تورخم لارې هر ورځ تر 800 پورې لوی موټرې تګ راتګ کوي او دوی نشي کولای چې دغه ټوله موټرې د یو ماشين لارې سکین کړي. دوی وای چې مرکزی دفتر ته یو وړاندیز کړي چې د سکین درې لوی ماشينونه او درې واړه ماشينونه په تورخم کې فعال کړي تر څو ټوله موټرې او خلک د دغه ماشينونو لارې وپلټي.
که دغه سکنرونه دریسی مثال دو نور خریداری کو، او ما پیشنهادونه کړی دي نړیواله ټولنې ته، د مالی وزارت ته، دو سکنر د وارداتو د پاره، یو د صادراتو د پاره. په صادراتو کې هم زمونږ باید صادرات زی قیمتي تیږي، دا شی نه بکی قاچاق تیږي، دې تشخیص به وشي.
کتون کې پدې اندې ک چیرې دولت د هیواد په ټولو بندرونو کې د سکین ماشینونه فعال کړي، نو لدې کار سره به د هغو ټولو نه قانونه توکو مخنیوي وشي چې د هیواد او هیوادوالو په تاوان تمامېږي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي لیکنه کې په افغانستان کې پر راغلیو بدلونونو رڼا اچولې او ویلې دي د افغاني ټولنې په جوړښت کې په تیرو لسو کلو کې خورا زیات بدلون راغلی او له دې سره دا هیله پیدا شوې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالات د نویمو میلادي کلونو په څیر چې د طالبانو او پخوانیو مجاهدینو جګړې وي خراب نشي. د دې مقالې مهم ټکي له عصمت څاروانه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دې ته په اشاره چې په ورستیو کلونو کې زیات شمیر افغانان شاري شوي، وایي چې د زیات شمیر افغانانو شاري کېده او اقتصادي وده د دې معنا نه لري چې افغانستان به روښانه سیاسي راتلونکی ولري او یا له 2014 وروسته به طالبان بیا سیمې نه لاندې کوي، خو د افغانستان راتلونکی به د تیر وخت تکرار نه وي. د افغانستان فلم به له هغه ځایه بیرته نه شروع کیږي چې طالبان تازه شړل شوي ول. ورځپاڼه د هند یو جکپوري مامور خبره راخیستې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دغه هیواد د راتلونکي په اړه په یوه مباحثه کې ویلي چې طالبان به په اسانه هر څه چې د دوی زړه وي نشي کولی. د هغه په وینا 1991 به تکرار نشي ځکه چې افغانستان بدل شوی دی. ورځپاڼه وایي تر ټولو لوی بدلون دا دی چې افغانان ښاري شوي دي. اوس د افغانستان نږدې نیمایي خلک په ښارونو کې اوسي. د کابل نفوس 15 میلیونو ته رسیږي. د هرات، جلال آباد او کندهار نفوس په تیرو 10 کلونو کې 3 برابره زیات شوی دی. د ورځپاڼې له مخې د خلکو ښاري کېدا قومي او قبایلي اړیکې کمزوره کوي او له ښځو سره مرسته کوي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې کار وکړي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې لا هم د افغانستان په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو ژوند ډېر ابتدایي او بدوي دی، خو په مجموع کې افغانان له نړۍ سره نږدې شوي دي. اوس تر 40 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د ټول نفوس په درو کې 2 برخې کېږي د موبایل ټلیفون اسانتیا لري. حال دا چې 10 کاله پخوا تقریبا افغانانو هیڅ راز ټلیفوني اسانتیا نه لرله. ویل کېږي چې تر نیمایي زیات افغانان تلویزیون کتلی شي او په سلو کې 15 نوي د راډیوي خپرونو د اورېدو امکانات لري. لیکوال وایي افغانستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو له لېږلو سره په دې هیواد کې فساد زیات شو. خدای د افغانستان راتلونکي ته دومره خوشبینه دی چې وایي دا پیسې چې ډېرې یې د دوبۍ په بانکونو کې ساتل شوي ضایع شوي نه دي. د 2002 په پرتله سړي سر ناخالص کورنۍ تولید 15 برابره زیات شوی دی. ورځپاڼه دغه راز د افغانستان د اقتصادي ودې د پخوا په پرتله د برېښنا د اسانتیا د زیاتوالي، د روغتیايي امکاناتو، تعلیم او ګڼو نورو اسانتیاو یادونه هم کړې چې اوسنی افغانستان له 10 کاله پخواني سره خورا متفاوت شي. د مدني او سیاسي ازادیو په برخه کې هم د افغانستان پرمختګونه د توجه وړ بلل شوی او ویل شوی چې اوس د ازادیو له نظره افغانستان تر خپلو گاونډیو لکه پاکستان او ایران او د غرب د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ډیر آزاد دی. د شزو د زده کړو او ازادیو په برخه کې لیکوال ویلي چې د 6 کال تر پای به د افغانستان د ټولو مامورینو په سلو کې ډیر شزی وي. لیکوال په پای کې تاکید کړی سمه ده چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به د دغه هیواد حالات ډیر خراب شي، خو هغه سي حالت به را نه شي چې د هیواد ته د امریکایي پوځیانو تر تلو مخکې هلته واکمن وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې مو دا راپورټ درلو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال پاپو زبی کې پرون ویل دي چې اسلام آباد په دې غور کوي چې لخپلو زندانونو د افغان طالبانو ټول زندانیان خوشی کړي. کابل رسپانو هم د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو مسله څېړلې ده. دغه رسپانو ته احمد زبیر شمن کتنه کوي.
د ټولو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه د پاکستانیو چارواکو څرګندونې او د افغانستان په دولت کې د اداري فساد مسله د کابل چاپ رسپانو د نننیو غړو د مطالبه په سر کې دي. ملي باور رسپانو لیکلي پاکستانیو چارواکو تایید کړي ل خپل زندانونو څخه د ټولو طالبانو په خوشکېدو غور کوي. رسپانو په خپل سرمقاله کې لیکلي مهمه ده خوشکېدونکو طالبان د سولې پروسې سره مرسته وکړي او د هغه وخت شونه ده چې ل خوشکېدو وروسته په افغانستان کې یو مشخص آدرس ته وسپارل شي. ملي باور په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې هم راخستې چې ویلي دي په پاکستان کې د خوشکېدو طالبانو د ځایځایګي په اړه اندېښمن دي. ویساو رسپانه هم خپل یو مطلب کې لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال په دې اړه سرګند جواب نه دی ورکړی چې آیا ملا برادر به خوش شي او کنه. ویسال کلی د طالبانو پرېښودل هغه وخت مرسته کولای شي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا په سلاوي. د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼه هم په همدې اړه خپل سرمقاله خري چې په یو برخه کې راغلي دا چې د پاکستان هدف به لدی اقدام نه چوي، خودمره روښانه ده چې د سولې پر لور د بیلابیلو طرفونو لخوا ګامونه ګړندې شوي دي. ورځپاڼه لیکلي دغه هڅې ممکن راتلونکي پسرلی کله چې افغان ځواکونه ته ټول امنیت سپارل کیږي لا پسې چټک شي. د افغانستان ایکسپریس لیکلي دا چې خارج چې د طالبانو مشران یا یو برخه په دې باور شوي چې د جګړې لاره هدف ته نشي رسیدلای. د خدمتګار روزپانې د لومړي مخ دیو مطلب سرلیک دی د افغان حکومت فساد طالبان رامنځته کړل. په مطلب کې د افغانستان په دولت کې د اداري فساد په اړه د فارن پالیسۍ خپرونې دیو مطلب ځینې برخې هم راخیستل شوې دي. په مطلب کې راغلي په افغان حکومت کې فساد نه یوازې له طالبانو سره د مبارزې بهیر ټکنې کړي، بلکې په امنیت، حکومتوالي، د قانون حاکمیت او حتی په افغانستان کې مشته ائتلافي ځواکونه هم متاثره کړي دي. خدمتګار د اداري فساد په اړه د یو افغان کارپو متی الله خروټي نظر هم راخیستل ستې چې ویلي دي کله چې په افغانستان کې ولسی جرګه جوړه شوه نو د توقع پر خلاف وکیلان هم د فاسدو چارواکو تر شا ودرېدل او پر دولت د خلکو باور لا زیانمن کړ. محور ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې له نشهیتو کسره د روسیې د مبارزې د ادارې د مسؤل خبر راخیستې چې ویلي دي خلیجي بانکونه په افغانستان کې د نشهیتو کو له قاچاقچیانو سره مرسته کوي. په مطلب کې د ویکتور ایوانوف له قوله لیکل شوی د خلیج د ځینو هیوادونو په بانکونو کې د نشهیتو کو د قاچاقچیانو پیسې سپینیږي او حتی پورونه هم ورکول کیږي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سرابات پولی علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.15 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د ډاکټر په وینا واوري چې څرنګه زړه وارله مخه له ناروغیو ساتلی شو او د فشار له ناروغي څرنګه مخنیوالی شو. په خبری برخه کې مو د پاکستان په دریو شهرونو کې لماته خبرو خو سلاس په جوړ دېشت دقیقې دي. لنډ خبرونه لناجي صاحب یې خبرو.
پاکستان ویلی چې په پام کې لري ټول طالب بندیان خوشی کړي. په خوشکیدونکو طالبانو کې به مولا عبدالغنی برادر هم شامل وي چې د طالبانو دوهم مشر ګڼل کیږي. ولسی جرګه وایي نن د رئیسانو په کمیټه کې د بودیجې پر مسلې خبرې کوي. په کونړ کې د ملي اردو مسولین وایي چې د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفین وروسته له هغې ووژل شول چې د ملي اردو په یو مرکزي حمله وکړه. امریکا او جاپان پر الجزایر غږ وکړ چې د برمته شویو کسانو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي. په الجزایر کې د غازو په یو مرکز کې لا هم یرغمل نیونکو یو شمېر کسان برمته کړي دي. د سوریه فعالان وایي چې د دغه هیواد په شمال حلب ښار کې یوې زورورې چاودنې 12 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د مصر په جنوب کې پولیسو له یوې کلیسا د باندې د سلګونو مسلمانو اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره وخت بهونکې ګاز وکارول. او د اوکرين لوی سرنوال وای په خانه صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې د محل په بند کې د خید یوې وژنې د قضیه لقبله په عمری قید محکوم شي.
متحده قومي غورځنګ په کراچۍ شهر، حیدرآباد او سکر شهرونو کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. دا ماتم پرون په دې پسې اعلان شو چې د دې ګوند مشر یو مشر منظر امام په کراچۍ کې ووژل شو. په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ د غړیو او سیمایزو پښتنو ترمنځ له څو کلونو راهیسې دښمنۍ روانې دي، خو د منظر امام پر وژنې نېشنل عوامي ګوند خواخوږي څرګنده کړې او طالبانو د متحده قومي غورځنګ د دې مشر د وژلو مسؤلیت منلی دی. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په ستر صنعتي شهر کراچۍ کې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د سند د ایالتي اسمبلی د غړي منظر امام پر موټر د اورنګي ټاون په سیمه کې ډزې وکړې او هغه یې خپل درې ساتونکو سره وواژه. منظر امام د متحده قومي غورځنګ غړی و چې پرون یې د وژنې په ضد په کراچۍ، حیدرآباد او سکر شهرونو کې بشپړ کاربندیز و او ګوند یې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. منظر امام پرون په کراچۍ ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د متحده قومي غورځنګ یو مشر پاکستان ولسمشر، صدر اعظم، د کورونا چارو وزیر، د عوامي نېشنل ګوند له مشر، د سند له اعلی وزیر او والي څخه د خپل وژل شوی مشر پر خواخوږي مننه وکړه او په کلکه ورڅخه وغوښتل چې تراهګردي ونیسي او په جزا دی ورسوي. رضا هارون وویل د سر قربانۍ ته تیار دی خو د تراهګرۍ په وړاندې به سر ټیټ نه کړي. له هغو سیاسي او مذهبي ګوندونو هم غواړو چې نور خپل ذهنونه او سترګې خلاصې کړي او پریکړه وکړي. په پاکستان کې چې دغه د تراهګرۍ پیښه ورځ تر بلې زیاتېږي، دوی باید پر دې خبر فکر وکړي چې که پاکستان ژغورل غواړي، که پاکستان د ترهګرو له قبضه کېدو ساتل غواړي، نو موږ به پر یوه خبره اتفاق کوو. لکه وړ مشپه چې اسفندیار ولی خان او زموږ مشر الطاف حسین د ترهګرۍ په ضد پر ګډه مبارزه موافقه کړې ده. دې شخړې د حل لاره هم دا ده چې که سره یو نه سو، سبا به ترهګر پاکستان ونیسي او دا به د پاکستان لپاره ښه خبر نه وي. د متحده قومي غورځنګ د وژل شوي مشر د جنازې په مراسمو کې د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر بشیر جان په شمول نورو کسانو هم ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي غورځنګ ترمنځ له تېرو څو کلونو راهیسې ډېر مخالفتونه وو چې پر یوه بل یې په دې ښار کې د امنیت د خرابوالي تورونه لګول. خو په دې وروستیو کې د دغو ګوندونو پر مشرانو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه دغه ګوندونه یوه بل ته نږدې کړي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې یې لاس سرور کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند ایالتي مشر بشیر جان وایي عوامي نېشنل ګوند د متحده قومي غورځنګ په غم کې برابر شریک دی. موږ سیاسي خلک یو، زموږ ترمنځ به سیاسي اختلافات وي، خو موږ هیڅکله چاته دا اجازه نه ورکوو چې یا د دوی مشران ووژنې یا زموږ مشران او موږ ووژنې. د متحده قومي غورځنګ د وژل شوي مشر منظر امام د وژنې مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. پرون چې هغه خاورو ته وسپارل سو، تر هغه وروسته ماښام په دوو ساعتونو کې په کراچۍ کې په بېلابېلو پیښو کې 8 تنه نور هم وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پرون دا سوریه پر شمال که پیوه چاودنه که دولس کسانو وژل شول او پلسکونو نور تپیان شول. دغه چاودنه دا حکمت تر ولکه لاندې سیمه که شویده. مخالفانی دا حکمت بمباری بولی، خو حکمتی مقامات وی دا دا مخالف و یاغیانو لخوا تغول شوی تغنده بو. سالی محمد سالی رپورت لري.
یوې زورورې چاودنې د سوریې په شمال کې د حلب یوه سیمه ولړزوله. فعالان وایي د حکومتي ځواکونو تر ولکې لاندې سیمه کې د چاودنې دولس کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. د سوریې دولتي رسنوي پرون وویل چاودنه د هغه راکټ له کبله سوې چې د مخالفو یاغیانو لخوا چې هڅه کوي د ولسمشر بشر الاسد رژیم نسکور کړي توغول سوی دی. خو د اپوزیسیون ډلو ویلي دغه چاودنه د حکومتي ځواکونو هوایي حمله وه. یوه کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سی رویټرز اژانس ته وویل دغه چاودنه ډېره زوروره وه. دی وایي شل کسان یې ولیدل چې روغتون ته انتقال سول. دا د جمعې تر لمانځه مخکې وخت و. موږ بیده وو، ناڅاپه مو یوه لویه ویجاړي ولیده. نیمایي ودانۍ رانسکوره سوه. ما له 45 کسانو سره مرسته وکړه. بیا امبولانسونه راغلل او تر 40 زیات کسان انتقال کړل. دا دویم ځل دی چې موږ ویشتل کیږو. درې میاشتې مخکې ټوله سیمه ویجاړه سوه. دوی د استوګنې پر دې سیمې د برید لپاره هغه میتود کارولی چې په پوهنتون کې یې پر خلکو د برید پر مهال کارولی و. تیر اونۍ د حلب د پوهنتون په انګړ کې غبرګو چاودنو تر اتیاو زیات کسان ووژل. د دې برید مسؤلیت شکیل خواوې یو پر بل اچوي. حلب د حکومتي ځواکونو او مخالفو یاغیانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه پاتې سوې ده. په همدې حال کې د سوریې مخالف فعالان وایي په بلجیم کې زیږیدلی یو فرانسوي خبریال د پوځ د نشه ویشتونکو لخوا وژل سوی دی. دغه خبریال د دولتي ځواکونو او یاغیانو د جګړې راپورونه ورکول. فعالان وایي چې اویس دیبې د پنجشنبې په ورځ وژل سوی دی. فعالانو د دې خبریال د مړي او د خبریالۍ د کار ډکسونه او ویډیو پر انټرنیټ خپره کړي دي. د سوریې حکومت په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په پاریس کې دیره د بی پولي خبریالانو سازمان وایي لږ تر لږه 12 تنه مسلکي خبریالان د سوریې د شخړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وژل سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. ناروغه مشی نن په دې خبرې کوو چې وقایع څومره د زړه او نورو ناروغیو په مخنیوي کې موثره ده. تاسو به خامخا ډیری د ډاکټرانو د سپارښتنې اورېدلې وي چې درته وایي د ډیرو غوړو خوراکونو څخه ځان لرې ساتئ. وایي چې غوړ روغتیا ته تاوان کوي. یا درته وایي چې ډیر خواږه مخورئ، ډیره مالګه هم مخورئ، ورزش کوئ او دې ته ورته خبرې. خو تاسو به خامخا وایئ چې ښه نو ولې غوړ یا ډیره مالګه او یا هم ډیر خواږه راته تاوان کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عثمان پوپل ډنمارک څخه را سره په ټلیفون کې دی او د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتنو ته به په دې اړه باندې ځواب وي. دغه د زړه د ناروغیو لامل او همداشان بیلابیل نور ناروغي چې په رګونو کې د مشکلاتو سبب کیږي یو ډیره عمده مسله نن سبب بلل کیږي. د روغتیا په دنیا کې نړیوال روغتیايي سازمان وایي چې یو لسو هغو کسانو څخه چې عمرونه یعنی شل کلنۍ ته رسیدلي د شلو دیرشو کلونو په منځ کې دي. د زړه او د رګونو د بېلابېلو ناروغیو له امله مړه کیږي او پنځه له لسو کسانو څخه چې لا پنځوسو ته نه یې رسیدلي وایي. د دې ډېر غټ علت په چې کله کتل کیږي یو غټ علت یې د وینې لوړ فشار دی. سږکال یې ټاکل شوې ده چې په همدې موضوع باندې ډېر ټینګار وشي او د روغتیا نړیواله ورځ چې د اپریل په میاشت کې وایي په دې موضوع باندې به ډېر زیات کار کیږي او دغه ورځ هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده او په دې باندې هڅې روانې دي. او نړیوال روغتیایي سازمان او همداشان نورې روغتیایي مؤسسې خلک دې ته تشویقوي چې د مخنیوي په لارو چارو باندې کار وکړي ترڅو د زړه د حملو او همداشان د ستروک یا دماغي سکتې د مخنیوي لپاره کار وشي. نو ازادي راډیو هم په دې برخه کې کار کوي. اوریدونکو ته به معلومات وړاندې کوو وخت په وخت. دا له تاسو به شروع وکړو. همدا چې مخکې ما اوریدونکو سره په دې باندې شروع وکړه چې ډاکټران هر کله وایي چې مثلا تاسو ډیر غوړ مخوري یا خواږه مخوري یا مالګه مخوري د تاسو ته تاوان کوي، یا مثلا همدا د لوړ فشار مسله، د وینې لوړ فشار چې موږ وایو، دا به نن تاسو په ډیرو ساده الفاظو اوریدونکو ته ووایي چې کله چې موږ وایو د وینې فشار لوړ دی، یعنی څه دغه د وینې فشار خپل څه معنا لري، د دې هدف څه دی، کم فشار دا څنګه یو معینه اندازه ولې ورته ده، دا به وی او د دې علتونه به بیان کړي. او دا به هم وایي چې که چېرته د یو چا د وینې فشار لوړ وي کوم خطرونه سره ممکنه ده چې مخامخ شي، او د مخنیوي لپاره یې لا د مخه څه کولی شي، په دې برخه خبرې کوي. ښه، تاسو هم دغه موضوع په ډیرو ساده الفاظو توضیح کړئ. دا چې موږ وایو چې د یو چا د وینې فشار لوړ دی، یعنی څه؟
مشکله ده چې د جګ فشار په باره کې خبرې وکړم، لږ وغږیږو چې دا جګ فشار څه رقم پیدا کیږي. سر دا موږ تاسو ټول انسانان یو عضله لري په بدن کې چې هغه ته زړه وایي، څوک یې په قلب وایي. اصل دا قلب د دوه ډوله رګونو سره زموږ ټول بدن کې ارتباط لري، چې یو څه موږ تاسو په داسې کې شریانو نه وایو یو کریډیټ نه څه موضوع کیږي. یعنی په دې ډول دا د قلب د ساده د چپا کوي نه ټول بدن ته تقسیموي، او همدارنګه ناپاک وي نه له ټول بدن ته تقسیموي ښځو ته او لږه جانب د تقل سره پاک وي نه او ناپاک وي نه. پاک وي نه دا نه چې هغه کې اکسیجن وي، او ناپاک وي نه هغه کې چې اکسیجن نه وي. خو دا موضوع نه پوښتیر شو. نو د وینې وظیفه د قلب وظیفه د وینې پمپول دي ټول بدن ته، او بیرته راټولېدل دي له ټول بدن څخه بل تقاض، چې دغه د یو نارمل فشار په واسطه دغه سیستم باندې کنټرولېږي. دا سیستم چې موږ دغه ته وایو چې فشار، یعنی په کوم فشار سره قلب وینه ټول بدن ته تزریق کوي، او په کوم فشار سره بیرته ټول وینه راټولېږي زموږ قلب، چې دغه یو توازن په دغه فشار کې موجود دی. کله چې دغه فشار یا جګ شي او یا ټیټ شي، دا دواړه غیر نارمال حالت دي. کله چې دا فشار جګ شي، موږ ورته وایو چې فلانی مریض وایي جګ فشار لري. یعنی په دا معنا چې د ده قلب د نارمال اندازې څخه په ډېر قوت سره دغه وینه پمپوي د وجود ټولو اعضاو ته. هر کله چې په دغه فشار کې تغیرات راځي، دا دواړه ناروغي حالت ده. او دغه فشار تر هغه وخته روان ده کله چې موږ تاسې ژوند کوو، او کله چې مرو دا پروسه توقف کوي. کله چې په دغه فشار کې تغیرات راځي، دغه ته مرضي حالت پیوم.
ها، اوس نو دا خو تاسو توضیح کړئ چې زړه د سیدې لکه یو غټ مرکز چې لکه کده سي فرض کو چې لکه دا وینه او به فرض کو کنه، او دا رګونه لختي غونډه. نو دا یو غټ مرکز دی چې دینه په ډیر فشار باندې هغه ټول یو براشي دلته مرکز ته، او بیا په یو غټ فشار باندې لاړ شي ټول بدن ته توزیع شي، او بیا راځي او زی او دا تاسو خبره یو معینه اندازې غوړي چې په هغه کې تاسو خبره د فشار مسله ده. لګروسته به په دې باندې راته خبرې وکړي چې په یم انسان کې تاسو ویلي چې دا یو خپل معین او مشخص اندازه لري، که د دینه ډیر شي خلک وی چې فشار لوړ دی او کم شي ټیټ دی او تاسو دواړه روغتیا ته خو نه بلل لګرو سبب په دې باندې خبرې راته وکړي چې دا موږ چې وی چې لوړ فشار ماین اندازه د څومره د انسانانو ته مختلف عمرونو کې او څنګه سړی وکړي چې دغه فشار زیات نشي او که زیات شي نو بیا ستاونونه لري لګرو سبب خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر ښه راغلی ازادي رادیو ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرزا جان تا ته او ډاکټر صاحب محترم ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. او اول خو کم هغه غوړ چې ډاکټر صاحب چې هغه بایسته دی ګرځي نو په غوړو کې خو کم ورسه چې د وینې فشار پورته کوي او بل دا د وینې فشار د خوب سره تړاو لري کنه لري که سړی خوب وکړي یا ونه کړي. او درېمه پوښتنه یو کوچنی دغه ده چې دغه د وینې فشار کسته دی نو هغه بیا څه وکړي چې دغه د وینې فشار نورمال حالات ته یا عادي حالات ته برتره شي.
ښه کور دی ودان حبیب کامران صاحب دا د ستاسو پوښتنې مې واغستې او ډاکټر صاحب حتمان ورته ځواب ووایي.
سلامونه تاسو ستاسو درډو اوریدونکو ته زمونږ دا یو پوښتنه ده. موږ په خپله یو د زړه مریض لرو په خپله دغه د زړه دا د وینې د فشار نه دا د زړه مریضي رامنځته کېږي او کومه بله یو مریض لرو دوامداره د وی کله چې موږ دا ډاکټر ته مراجعه کوو چې د ډیپریشن یعنی عمر ډېر ده اپریشن یې نه کېږي نو تاسو باید دې ته دوامداره د وی ورکړي یعنی دوامداره یې وخوري نو که په دغه باره کې ډاکټر ته څه مشورې چې موږ د داسې مریض سره مثلا څه وکړو.
ښه دا به خبرې وکړي چې ولې هغه کسان چې د زړه ځینې ناروغۍ لري او هغې سره دوامداره د وینې لوړ فشار لري او ډاکټران ولې ورته وایي چې ټول عمر دوا وخوري. ډاکټر صاحب لږ وروسته په دې هم خبرې وکړي.
هلو.
بلې اورم اورم مهرباني وکړي ازادي راډیو ده خبرې وکړي لطفا.
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې دغه د مال غوړي او د پسو غوړي چې دي د غوا غوړي چې دي دغه فشار ته تاوان رسېږي که نه رسېږي فشار لري که نه لري.
ښه د مال غوړي او د پسو غوړي
د غوا غوړي او د پسو غوړي چې سړی خوري چې دغه د مال دغه ته ضرر رسېږي که نه رسېږي.
ښه دا یعنې تاسو خوی خورئ انشاءالله اتمن همدا خورئ. خانه اوس واورې چې ډاکټر صاحب درته سوي چې تینم پریزي او کنه درته وای چې خړای رادیو واورې کینه خلاري رادیو ته ان شاء الله چې ډاکټر صاحب عثمان دی ټولو پښتنو ته جواب وي. اول برا شو دغه د حبیب کامران صاحب پښتنو ته او د مخاطر دی چې د پښتنو ته راشي زم چې دغه تسلسل د موضوع خراب نشي. تر اوسه تاسو ډیره ښه توضیح وکړه د دې چې دا چې منګوې یو د بینی فشار یعنی س د زړه وظیفه هم د سی په عمومي توګه یو څه معلومات هم باندې وړاندې کړل. نو اوس دغه څه شی د دې سبب کیږي چې دا د وینې فشار یو ډیر زیات شي یعنی یې نه په هغه کوم اندازه چې باید پمپ شي په شدت او کله ولې دا ډیر سست شي په لنډو باندې د دې علتونه راته وایي او بیا به د حبیب کامران صاحب پوښتنو ته اول راشو.
مهرباني فریدی جان دا د چک فشار علت په 95% واقعاتو کې هیڅ معلوم نه ده او دا د دغه لپاره د پرایمری اټنشن وای یا له علت هیڅ معلوم نه ده او د 2-5% واقعات کې د دې علت معلوم ده چې هغه باندې نور ناروغي دي چې د جګ فشار سبب کیږي. اما یو شی چې ډیر مهم دی یو تعداد خلک دي چې دوی ډیر د دغه جګ فشار خطر سره مواجه دي چې دوی همیشه باید مراقبت لاندې وي. مثلا کوم خلک مثلا هغه خلک چې وزن زیات وي دا نو ډیره مهمه نقطه ده. وزن له اندازې څخه زیات شي مثلا هغه خلک چې شکر ناروغي ولري هغه خلک چې پښتورګي ناروغي ولري هغه خلک چې الکول زیات شي هغه خلک چې سګرټ ته ډیر مهمه ده سګرټ زیات کوي هغه خلک چې د غوا غوړي لکه مخکې ورور شي د حیواناتو غوړي وغړې څخه زیات استفاده کوي هغه خلک چې مالګې زیاتې خوري او همدارنګه دا هم
یاد مهمه ده آقا خالق چه روانی استرس لری استرس یا چه مدتی است چه سوایی چه
روحی فشارون ولندیه خبگانی ده خا دکتر سیب دخالت از
خالق چه سپورت نکی داره خا فیزیکی فعالیت نلری نه دیر یاد مهمه ده از یه وقتی داد خالق شفاور از جایی که پرته بی آقا دیو با غلی خوری او نور حرکت نلری داغه تول عوامل دی چه زمینه مسایی دیوی کسی چی دیدی جکت شاد جاچی او یا بل شای چی دیر مهم نفته دا یا پیدا خلق پا ایرسی دا اول جکت شاد داری نو پا دیدل خطره چه آقا خلق چه پلار پلاره یا دی مور پلاره دا سلسله جکت شاد دلو دا دی باید پا منظم دا اول خطر فشار همیشه کنترول کی
خا دغه ته یو خبره ده لکه دا اوریدونکو چې پښتنه وکړه وای چې زه همیشه د مال غوړی خورم او خامخا بخه واز د سرکۍ او خوري وي او دا د تاسو د خپل د خبرو سره لږ زره منه غونډې کړو چې دا تاوان لري او د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي خو دا به خامخا د پښتنه کوي چې خا دا ډاکټر سیب عثمان خو ماته ویل چې تاسو دا 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 د واز د غوړ مخره نو زه کم غوړ خورم چې خدي یو او ولې ماته وی چې ته دا د واز غوړ مخره ولی
دا ډېر دلچسپ موضوع ده اما مخکې موږ تاسو ویل چې یا ویلا کې و چې د غونه بندي کنه دغه غلط
ولی رګونه بندي په دې کې
بله بله اصلا د موضوع خدای وکړي چې لکه وخت کې زیات وي زموږ تاسو په بدن کې شحمي مواد موجود دي
یعنی دا غوړ مواد
غوړ مواد دا غوړ مواد په زیاتوالي ته په وینه کې مګر تاسو ته یو چې کولېسترول وایي
دا کولېسترول چې وایي مطلب غوړ دی ښه
زه راځم د تو اصلا دا د غوړ موادو دوه ګروپونه زموږ تاسو ته بدن کې موجود دي چې دا ډېر خطرناک دي یو کې مال ته موږ تاسو کولېسترول وایي چې دا په عام اصطلاح کې ډېر مرواج ده او یو بل کې هم موږ تاسو ته د ډاکټري کې کرای کولېسترول وایي چې دا غوړ خطرناک دي اصلا دا کولېسترول چې دی بیا دا دغه نه د چې دا باید سړی چې استفاده ونه کی دوه کولېسترول او ترایګلیسترول وجود کې ټول جراتو په جوړښت کې همدارنګه د نورو اساسي موادو لکه د هورمونونو په جوړښت کې اساسي رول لري اما اندازه باید مشخص وي موږ تاسو دوه کولېسترول په درې ګروپونو باندې تقسیم کړي دوه مضر دي او یو یې ښه کولېسترول دي همیشه بدن غواړي چې دغه خپل کولېسترول اندازه نارمل وساتي او د خراب کولېسترول اندازه ټیټ کړي نو دغه خراب کولېسترول په کومو شیانو کې موجود دي دغه د غوا او حیواني غوړې کې دا زیات موجود دي کله چې موږ تاسو حیواني غوړې زیات وخورو دا ټولېږي د وینې په رګونو کې کله چې د وینې په رګونو کې ټول شو امان ته هغه منطقه بندوي نور یا تعداد نور تعاملات من ته راځي د تاسو کلتیفیکیشن ته وایي یا په عام اصطلاح کې دغه رګونو کې منګ ویلي منګ کله چې یو نارمل کوم د تاسو یو نل ته فکر وکړو هغه نل کې چې منګ وهلی وي کنه هغه کې د دې وګو جریان دی کم دی او اندارنګه باید د لپاره چې دغه منګوهلی نال څخه دا وګتی شي باید د ډیر چک فشار وي قلب هم عین دغه شکل لري کله چې دغه رګونه منګوي نو د قلب د فاده ده چې باید دا ارقم چې کیږي باید د نور څخه ټول بدن ته په دې مطلب نو د دې لپاره باید چې شي وکي باید خپل فشار قوی کړي چې فشار قوی که آل ته بیا فشار جګیږي ځکه بیا په مقابل کال څه ممانعت موجود ده کله چې دا فشار زیات اندازه پرې شي فشار زور وای چې هغه وینه پم کی نو مجبور ده چې نارمل اندازه چې زیات پم کی او دلته د شریف د زړه ټکان پیدا کیږي او کله چې هر څه د نارمل اندازه څخه خارج عضله چې نارمل اندازه څخه زیات خارج وي کی بیا هغه عضله غټیږي اما هغه یا څوک چې جګ فشار ولري مجبور ده قلب یې زیات پم کوي عضله یا د قلب نارمل اندازه نه ډیر زیات خارج کوي او ماغه د چې هغه د قلب ځلې د دې او بل اخره کوي
یها وې د فلاني زړه غټ شوی دی وې قلب غټ شوی دی نه دا اها رښتیا د خبره شته دا ډاکټران وایي چې د فلاني زړه غټ شوی دی ها
او بیا دا د صدقه مانګ مسله باندې ډیر فوکس وکړو کله چې دغه څنګه چې مان پیدا شي یا دا غوړ راټول شي دي نور ځکه بعد وختونه د چکیږي چې دغه د مان ټوټې دغه د شحمي ټوټې یاره خطاکی ځکه هغه په فشار کې موجود ده دا چې د خطا شول نو که فشار کې دی نو رګونه بند شو اول ته چی شکلی تکلیف دی مغزونه او که دی قلب را گونه بند شوه نو آل تا وای وای چه دی زره عمله پیراخ لاماغ دی چه جای که جای کلا چه آماغ راک چی وینه تا آغا ما را گونه چه قلب چی وینه و چی وی آغا بند شی آغا لکارو بیگی وای 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 چه تکلیف قلبی کلی یا تکلیف مغزی کلی او پدر حساب باده دغا مرجع اصلی مرجع دیده طول جنجاله دیسی شده چه دغا روینه باید بند میشه یاو او در چه برسی که شما جلتا که ریلن که چه دغا وال مواد پر روینه که طول شید نو دا چه وقت در مجلتا که دنه دیده نو دا مجبوره چه دشان هم کرو نو که مجلتا که همیشه نارمال فیزیکی فعالیت کنه مثلا افغانستان که تابعیت کردن دو افراد که کامو تو فلک دیگانی که ولی اما او چه داغ شهام نکرده بودی تو رژیمی تو و سیمپانات یه چیزی که تو موتور بودی او نارمال که باید زیتون استفاده کنی او بعد نور سدی چه مثلا به وای چه بعد نور سم پیدا کی چه مایان و غوری ورتوی مایان و غوری هغه بل نک
خدا افغانستان کې زما خیال دی د غغ وړي ډیر دي د مایه غوړي چې دي دغه د افتاب پرست چورته وي هغه ګل
خدا خو مختلف کمپنۍ دي نو مقصد په مجموع کې څه دا چې دوی باید نباتي وړي
خانه باتي وړي یعنی خدي نسبت دغه حیواني دغه نو هغه اوریدونکي چې د مخه وویلې چې هر کله دا د مال غوړ خورم نو هغه به خامخا اول دې خبرې ته متوجه شوی چې که دا د مال غوړ خوري تاسو خبره هغه لکه تاسو چې توضیح وکړه چې دوه ډوله کولیسترول دی یو ښه دی او یو بد دی او دغه بد چې دی وایي چې دا په دې د مال په غوړیو کې او د شیانو کې یو ډاکټر صاحب ویلي چې دا بد غوړ چې دی بیا دا په رګونو کې بندیږي ځای نیسي او داسې کیږي لکه یو رګ چې منګ ونیسي او چې منګ ونیو تنګ شو نو بیا وینه سمه بدن ته نشي رسولی د زړه فشار باندې بار ډیر شي که نه کار به خپل کوي خو لاره که بندم د بنده ده نو بیا به نو زړه خرابیږي او کیدای شي د ده په خبره که یو وړو کې ټوټه د دې منګ را بیله شوه او چېرته خدای مږه په مغزو برابره شوه نو بیا به د ستروک بیا د مغې سکتې سبب کیږي ډیره ښایسته توضیح مو کړه زه خو پیښه پوه شوم حتما به اورېدونکو ته هم ډیره جالبه وه ښه اوس یو بله خبره درته کوم تاسو ویلئ چې ښه دا اورېدونکی او د دغه ډیر نور چې دا د مال غوړې خوړل اوس وایي چې ښه ډاکټر صاحب عثمان دومره زه خبرې راته وکړلې او زه یې منه کړلمه دا علت یې م راته وویني چې دا خیر کوم غوړ وخورمه نو هغه غوړ چې تاسو ویلې د نباتي غوړ په مجموع کې خدي دا خدي نو دغلته یوه بله خبره د ابیب کامران صاحب وکړله د یوه پښتنه خو په همدې کې حل شوه چې ویل کوم غوړ د وینې فشار لوړوي اوس ورته موضوع واضح شوه ده ویلې چې دا د خوب او د لوړ فشار کم تړاو شته دی چې مثلا که د سړي خوب خراب شي دا د لوړ فشار سبب کیږي او یا څنګه یعنی دغه د خوب او د فشار سره ارتباط شته دی د تپوس وکړو
ما لکه مخکې چې ویل چې پنځه نوي فیصده واقعاتو کې د جګ فشار علت معلومه ده اما وایي چې یو ریسک فکتور ریسک فکتور یعنی د خطر فکتور دغه انزایتي دی که نه چې موږ تاسو ویل واقعات دغه چې کله چې یو انسان نارمال خوب ونه کې په دوامداره ډول دا یو چې د هارمونونو افراطیږي هارمونونو افراطیږي چې دا ممکن چې چت فشار سبب شي یعنی دا شکیږي چې که په دوامداره ډول یو سړی خراب خوب ولري یا خوب ونه لري نو یو خطر موجود ده دا کامران صاحب یو بله خبره مره که دا د ټیټ فشار یې وویل کنه خو نه موضوع جک فشار د فخلاص بده تو وایم دې ته به دومره مشوره ورکم که دې تیت فشار که سبب بکم آزار نشی هیچ پروانه لری مثلا کسل سرچرخی ونه لری مثلا زلط اکان ونه لری یا نور آغاز عملان سردبی رشان ونه لری تیت فشار همیشه ډیر ښه ده، اما یو اندازه لري چې لازم ده چې نه باید ټیټ نشي.
ډاکټر صاحب ګورې سو شیبی لرو په دغه کې د مې یاد وتل چې تاسو نه پوښتنه کوم چې موږ فشار دغه نارمل حد څومره باید وي په لنډو کې راته ووایي.
دا ډیر دا کم وخت وي نو یو بل موضوع به باندې کنه. دا ډیر لکه تشریح غواړي په دغه موضوع کې
باید خبرې وکړو. د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به ډاکټر صاحب عثمان پوپل په دې باندې خبرې وکړي چې د یو انسان لپاره عادي یا د په وینا نورمال فشار باید څومره وي. یو څوک مثلا عمر 50 کلن دی څومره توقع لري چې فشار یې، که یو شل کلن یې څومره توقع لري چې فشار یې څومره حد کې وي. نو ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي او د لوړ فشار د مخنیوي په اړه باندې به هم راته توضیحات راکړي چې کوم شیان په نظر کې ونیول شي چې تر څو د لوړ فشار مخنیوي هم وي.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نوی، بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، جوڑا سا بگڑو نہ گرزو جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی، ہلتا خار دے سراغوں اوخ کنش تو یوال غم دے نشکار